ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه واخ افغانستان کې د مخستانه خبري دي تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ په مخې د دې ست خبرونه ده د افغانستان خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبري اژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه د لغوه کړې په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایډن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو پر یوه غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 18 له افغانستان وتل دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 19 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل اکسپانې په خوني ټویټر کې د په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالیو 22 سلنه اوسیدونکي وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چالوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پر نښه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې ویشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې اوکراین د دونیتسک سیمه د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټا ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14 په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگټن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسي چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په څو اونیو کې درېمه لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي دي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومترو پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د 80 تر 112 کیلومترو تر منځ وي په ځنګلونو کې د تیرې اونۍ دوه لوی لګیدلې اورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریچرز خبری اژانس راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایې څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو او لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیسته و تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه خبرونه لمه فرشته صحه اکثر اوري د راپورونو په لړ کې به واورې چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتونو کې استادان له دندو منفک کړي دي
چې زین استادان فوک شوی دی او زین استادان بیا تبدیل شوی دی کدری بستونه ایدری بستونه تا
او د دې ترڅنګ د اورزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پر اتک سره خلک له ستونزو سره مخ دي.
داس په تکلیف کې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي نه موږ ولې دي دا عملیات مریضا ولې په خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای شي دې کنده.
د کورنۍ راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته تر پای را سره اوسه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پانتون ادارې ته د دې پانتون د ولس استادانو د منفقه مکتوب استولې دی. د شیخ زاید پانتون ځینو استادانو چې د نه منفق شوی په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته وښی.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقۍ او لکدري بستونونه اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. دغه یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې شته ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځیو د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتوني استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې ځینو استادان فوک شوی دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونه اداري بستونو ته. زه هم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې ډېرګن چې استادانو سره پوهنتون سره زما چې په تاسو سره کوئی سره هغوی خپل مشکلات ما سره شریک کړي دي. دغه لیست چې ما ترې دا رسېدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دغه لیست پوهنتون ته رسېدلې او دغه استادان منفقې په لیست کې دي. مکتوب رسېدلې خو اوسه پورې هغه استاد ما ته وویل چې اوسه پورې ما ته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره شوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه استوران دي د ننګرهار پوهنتون د بیلابلو پوهنځیو یو څلويخ استادانو له دندې د لری کولو مکتوب هم استولای و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګي د ناورین لسیمو څخه د ډبلیو ایف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت موثر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
به خاطر کې خنک زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس اولادا بهتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بله، میرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نو دومره اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوځو ما حتی ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراک موادونه بیخي ضعیف یم، بیخي چې نه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم، ډېره ورته دومره جګر خونه یم. پیغله لور مې ده، دا اوس ما د جنازه والا کور کې یم، چیچیکیږي غورځي، چیچیکیږي غورځي. چې ډاکټر ته خو پوه نه شم، غون خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، ډېره ډنګر هم ده، او نور د خسو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نه خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې مې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پر لګولې دي. د دغو کډوالو په خبره، هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولې دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړي. د داسې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورتوي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلې دود لغوه کول لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې لوړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمیر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابره ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا بیا 1,000,000 افغانیو سره برابره ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارته د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
له سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګیدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلې سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیايي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې لڅه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هواد د تاسیساتو پر وی جوړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، ل 12 میلیون ډیر کسان بې ځای او ډیر خلک له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالف ملیشی دواړه پر ملکی وګړو او روختیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بے پروا راکټي حملو تورن دي. د تیری اکشنبه پورز خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هيا کې د سخت روختیاي وضعیت راپور ورکړ. دا وی ویل چې د اگست او دسمبر میاشتو ترمنز ل او یا زیات کسان د خورځوکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړ شوی دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خورځوکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اوروزګان کندهار لار د ژمی پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ را تګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکو او مسافرین د ژمی پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورختونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډي وډي کړي دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروډونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو او موټر چلونکو وایي چې لسیزو رئیس د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لورې هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر وایي د ژمي پر اتاک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوې دي. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلونکو وایي د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دي.
چې دته به شپه شپه مرشان ولاري اجزي خوران جن چې د سوي بیا پریوي خټ تا وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا پر سړک باندې چې نو ډې په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې چې هم سخ سخ ته پیال مسرت لږ موږ وړي دي. دا عملیات مریضا وې په خدای داس داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات څه دلی دي بیرته په خاصه دی دلی کندهار
مو لپاره به خیمه مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان زان
اجي ابل را زواد و مټره و تلبیا د دابات فوراز یو ده نه وته چې د خراب لارې د وجسه چې نس کولای شي معنا تیر سي مندونه وي د غیر شلابونه راغلي دي.
د یاد لارې مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعت لار او 4 ساعت وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره خو نو ورونو واسمنونه ګرځ ویني دنیا روغ لیونی وو پستک کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله خو ته د غسنې ته وګوره چې دا دوه مدرمه پنچری د چنسې ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پک پراته دی هغه چې ګوره چې په وګه ماند کې ناشي چې دا سار رسیوي چې د شاولې کوټه سره د وسره رسیږي نو ته بار د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خرابیاله.
موټر چلونکو وایي د لسیزو رئیس د لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولای نه لار خراب ده مشران سپک سپک را بارونه کلاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مرچونه کرایې به زموږ سره ارزان سي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضي
دغه دیوا پیرا دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی لشپی دل تکو لشپیال تکو شلشپی کیجه په شلشپی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و تزر کالدار را پاتیج وشتنه مداده چې مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلارې زینی برخه جوړی کړي خوای پلان لري چې یادلارې په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ لپاره یو شمیر میرمنې اړې شوې دي چې خپل ویښته وپلوري دوی وایي وګده او هغه ویښتان چې رنگ شوی نه وي په خبا یا نه پلورل کېږي د خزو د حقونو فعالانې د خزو او میرمنو له لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي یو ښکارا بیلګه بولي په دې اړه نور حال په دې راپور کې وایي
که څه هم ویښته د خزو لپاره د پام وړ اهمیت لري او دوی په خپل کې ځانګړی ځای لري خو په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو بے وسلې لکبله دوی اړې شوی آن د دغه مهمه الهی ډالې پلورلو ته زړه خکړي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بے وسلې لکبله خپل ویخته پلوري او وګده او هغه ویختان چې رنگ شوی نوي او خوي په خبایا پلورل کیږي د کابل خار اوسیدونکو محتاب ازادي رادیو ته ویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بے وسلې لکبله آن د وړې لور ویختان هم قیچي او پلورلې دي
تا خودم موی سر خودا
ما د خپل او د لور د سر وختان وپلورل زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناور اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خراب کې در افغانستان وجود تر
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختانې ل 375 افغانۍ پلورل دي د زینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 to $150 ده د تخار ولایت وسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله د نظام لپاره زه دوروسته ایران ته لاړ درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه دنیولې میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستونکو په کورونو ګرځي او ویخت اخلي
ما خودم خونه فروختم مثلا د زنه ورم کار
ما خپل نه دی پلورل دي لورونو میرمنې می چې میرمنې بیکار دي ویخت پلوري څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي
که څه هم د میرمنې له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د بے وسلې لکبل ویخت پلوري خود طالبانو حکومت به پرې بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پانه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی او چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاغ کې ښکیل دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه ویلی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منه دی او دغه وزارت کارکونکي باید پلی کړي د خزو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د خزو او میرمنو لوري د ویختو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکارا بیلګه ده
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب دایده به وزلی لکبه لخزه ده سرونو بیخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ور تا پیدا کوی
احساس خجالت و شرم آور افسردگی در زنان میشه
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی خو ځینې هغې په ښارونو کې ویښته کموي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې چې له کبله یې ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده. د یادونه ده چې له اخیستونکو ویښتو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویښتو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تان د څانګې خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.